لو اوري هر ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو خبرونه کوو، لکه څنګه چې مخکې د خبرونه په پیل کې مې ویلي وو. د خبرونه دوهم نیمایي مو د ښځو لپاره د ازادي راډیو نور بس د یونیزي خبرونه ته ځانګړې شوې. زما همکار ملالای بشیري په ژوندۍ بڼه د سټډیو څخه وړاندې کوي. خو اوس په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. یو ځل بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د ساعت د مهمو خبرونو سر لیکونو ته چې سفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
د افغانستان ستری محکمې تایید کړی چې دوه قاضیان نن د نامعلومو وسلوالو کسانو لخوا په کابل ښار کې وژل شوي دي. د ستری محکمې ویاند احمد فهیم قویم ازادي راډیو ته ویلي چې په دوه قاضیانو باندې د کابل ښار په تایمنی سیمه کې ډزې شوي دي او د هغوی ډرایور ټپي شوی دی. د جرمنی د فوټبال فدراسیون ویلي چې د ندیم امیری د سپکاوي قضیه په جدي توګه باندې څیړي. د فدراسیون د کنټرول کمیټې ویلي دي چې امیری ته د سپکاوي قضیه په جدي توګه باندې څیړل کیږي او که څوک پړ وخوت نو حتما به جریمه او سزا ورکړل شي. ندیم امیری شکایت کړی دی چې د بایرن لیورکوزن او د یونین برلین د لوبي په پای کې د تا د یونین برلین د لوبډلې د یو لوبغاړي لخوا سپکاوی شوی دی، که څه هم په دقیقه توګه باندې نه دی یاد شوی، خو رسنیو راپور ورکړی چې هغه ته د توکم پالنی او افغان کثیف خطاب شوی دی. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ ویندوی د بوسنیا هرزګوینا په کمپونو کې د پناه غوښتونکو پر وضعیت اندېښنه ښکاره کړې او ویلي دي دا حالت د منلو نه دی. زرګونه کسان چې پکې افغانان هم دي په بوسنیا او هرزګوینا کې په یخ هوا کې پاتې دي. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن با په سپینه ماڼۍ کې د خپل کار په لومړۍ ورځو کې ځینې اجرایي اقدامات وکړي. له هغې ډلې د اسلامي هیوادونو اتباعو ته په سفر کې اسانتیا رامنځته کیږي.
نور بس دی،
شکست سکوت.
السلام علیکم، دا ازادي رادیو اونیز خبرونه ته شراغ لاست. د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر وو بجو په منځنۍ صفد ولس شپږنیو او اف ام سل اشاریه 15 دوام کوي. د خبرونه په دې برخه کې نور بس دی پروګرام لرو چې زملالی بشیر به پر مخ وړم. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې په افغانستان کې د هدفي وجونو لزیاتې دو سره د شذینه خبريالانو، مدني فعالانو او نورو دولتي کارکونکو اندیشنې څومره زیاتې سوي دي، د دوی اندیشنو ته څومره غوږ نیول سوي دي. لکه تاسو چې واوریدل د ازادي رادیو خبريالانو تاسو ته راپور درکړ چې د افغانستان لوی څارنوالي او ستره محکمه وایي چې د نامعلومو وسلوالو په حمله کې نن په کابل کې دوی قاضیان ووژل سوې. د راپورونو لمخې دا پیښه نن سهار 8:30 بجې په قلعه فتح الله سیمه کې سوې ده. د ستره محکمې ویاند احمد فهیم قویم ازادي رادیو ته په دې اړه داسې وویل د خپل ژغ کې به واورو.
دو نفر از قضات سر محکمه به شما رسیده حمله و همچنان یک نفر دیگه چون زخمیه.
د راپورونو لمخې په دې برید کې دوی نور شذینه قاضیان هم ټپیانې سوي دي. په وروستیو کې په کابل او نورو ښارونو کې دغه ته ورته هدفي وژنې او بریدونه زیات سوي دي او اکثر افغانان اندېښمن دي. عموما د دا ډول بریدونو مسؤلیت څوک پر غاړه نه اخلي، خو دولتي چارواکي وایي چې هدفي وژنې او حملې طالبان کوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د نننۍ هدفي حملې په اړه پر دې موضوع چې په افغانستان کې هدفي وژنې څومره شذینه خبريالانی او مدني فعالانی اندېښمنې کړي دي او د دوی اندېښنو ته آیا حکومتي چارواکو غوږ نیولی دي کنه، پر دې موضوع د خبرو لپاره راسره سایره سلیم پر لیکه ده. سایره سلیم په ننګرهار ولایت کې خبرياله او لیکواله ده. خبرونې ته ښه راغلاست سایره جانی. ډېره مننه سایره جانی. تاسو په ننګرهار ولایت کې د خبريالې په توګه کار کوئ. په دې ولایت کې د ډسمبر په 10 نیټه خبرياله ملاله بایوند د ناپیژند کسانو په ډزو وژل سو. تاسو او تاسو نور همکاران له دې پیښې وروسته څه ډول احساس لرئ؟
ا د هم مې ونه چې
رسیدلې یو لوی ځای او د ټولو ننګرهاریانو لپاره بیا د خبر او د ژورنالیزم په ډګر کې قسم ننګرهار د ډیرو ستونزو سره لاس او ګریوان دی. د ژورنالیزم په ډګر کې ډېرې ستونزې دي چې خویندې د ډېرو ستونزو سره راپاسېږي او د ژورنالیزم په برخه کې کار کوي، هغوی راوځي او ډېرې قربانۍ ورکوي. بیا د دې تر څنګ دغه امنیتي ګواښونه چې کوم یوې دي دغه ورته مخکې کېږي. د دې تر څنګ زموږ دغه اوس مو وخت کې چې کله د ملالی میوند وژل کېدو خبره رامنځته شول، هغه ورته زموږ خزینه خبریالانې د یو ډول ګواښ او ویرې سره مخ دي. خدای مکه چې دوی په دغه ډول برخلیک سره مخ نه شي، ځکه چې ډېری کورنۍ د هغوی خپلو خویندو ته لوریانو ته اجازه نه ورکوي تر څو دوی راشي او په دغه برخه کې کار وکړي، ځکه چې زموږ خویندې او خزینه خبریالانې د ډېرو ننګونو سره مخ دي. دغه ګواښونو له ویرې نه، د دې د ویرې نه چې خدای مکه په مرګونې ډول به دوی ووژل شي او د بې حیا مرګ به د دوی په قسمت وي، د دې هېره نه ډېری خپلې دندې پرېښودلې او په کور باندې کېناستلې. داسې د خاطره دا هم دغه امنیتي ګواښونو له وجې نه تر څو دوی په دغه ډول برخلیک باندې اخته نه شي. په ننګرهار کې د هدفي وژنو د لړۍ نه دغه زموږ د خزینه خبریالې او همکارې ملالی میوند وژل کېدل، دا یو هغه ګواښ او هغه یو وارننګ موږ په حساب ورته وایو چې د ټولو خزینه خبریالانو مخې ته پروت دی. په دې وخت کې قسم خزینه خبریالان د دغه برخې سره ډېره زیاته علاقه لري، خو له دوی چې دغه ډول پېښه رامنځته شوې ده هېڅ یوې زړه نه خوږي چې په دې برخه کې کار وکړي. که چېرې په سلو کې داسې 30% هم زړه خوږي، هغوی هم په دغه ډول ډاره ویرې سره ژوند کوي چې هره ورځ کلمې پر ځان وایي او له کوره په دې نیت راوځي چې ګوندې زه په یو جنازه کې یم او ځانې په مړو باندې حساب کړی وي. ځکه چې خزینه خبریالانې په ننګرهار کې د ډېرو امنیتي ګواښونو سره مخ دي او په دغه ډول باندې که چیرې مخکې لاړ شي او دغه فی وژنې همدغه شان دي روانې وي، نو زه فکر نه کوم که په خزینه خبریالانې په ننګرهار کې اوسي نو دا به د ننګرهاریانو لپاره د خزینو د حق کې ډېره زیاته ځای وي او دا به زموږ ډېره نیمګړې برخه.
سایره جان، تاسو امنیتی ستونزو ته هم اشاره وکړه چې شزی ورسره مخامخ دي او نورې بیلابیل ستونزې. که شزی په د خبریالۍ په برخه کې کار ونه کړي او دوی په کور باندې کښېني د بیرې څخه یا دوی وبیریږي او خپل کار ته دوام ورنه کړي، په دې د معلوماتو رسولو په برخه کې به ستاسو په نظر څومره لوی خلا رامنځته سي او دا څومره لوی ځای ده؟ بلې، تاسو موږ ستاسو ږغ پرې کېږي، که تاسو یو داسې ځای ته ولاړ سئ چې سیګنال سم سي وبخښئ. بلې بلې، و تاسو اوس خبرې وکړئ.
د خزینه خبریالانو دا ستونزه چې اوس مهال کې ورسره ډېر زیات خزینه خبریالانې مخې دي او کومه خلا چې رامنځته شوې ده د خزینه خبریالانو په برخه کې، دا ډېره زیاته ستونزه ده د خزینو دپاره. که چېرې دغه ډول مخکې لاړ شي او هدفي وژنې دغلته زیاتې، زه فکر نه کوم که دغه ډول خزینه زړه ښه کې په دغه برخه کې کار وکړي او دوی مخکې لاړ شي، ځکه چې دغه کوم د خبر رسولو او د هغه د معلوماتو د راجمع کولو دپاره یوه خزینه که مونږ وګورو په دې وخت کې هېڅ زړه نه ښه کوي چې هغه د کمرې په مخ باندې راشي او هغه یا د هغې نوم دې واخیستل شي. دوی له دې څخه ویرېږي که چېرې د دوی نوم واخیستل شي دوی ته به کوم زیان ورسیږي. نه یوازې خزینه خبریالانې، زموږ ټولې هغه خویندې چې په دفاترو کې کار کوي، د دولتي ارګانونو سره کار کوي، د دغه ډول ستونزو سره مخ دي. هغوی په دې باندې ویرېږي که چېرې دوی نوم واخیستل شي، دوی ښکاره شي یا د سکرین پر مخ باندې راشي، نو دوی ته به یو ستونزه رامنځته شي چې دا ډېر یو لوی ناورین دغلته د خزینو په برخه کې راخور دی.
سایره جان، یو بل خبرې ته که تاسو زموږ اوریدونکو ته خپل نظر ووایاست چې په دې برخه کې چې ښځینه خبریالانې بیخي وینه او خلکو ته بې پرې او سم معلومات نه رسیږي په هغه برخه کې چې ښځو ته اړتیا ده، دغه د ټولنې دپاره څومره په ضرر دی؟
دا د ټولنې لپاره ډېر زیات په ضرر دی، ځکه چې رسنۍ که کار کوي په هره برخه کې هغوی یو بې پرې رسنۍ دي. هغوی یوازې غواړي چې حق غږ خلکو ته ورسوي. که چیرې دغه ډول په هغه معلوماتو په ورکړه کې د ټولنې خلک زموږ سره همکاري ونه کړي او هغه معلومات موږ ته سم رانه کړي، دغه ډول به حق حقدار ته ورسېږي، د خلکو غږ به وانه اورېدل شي. هغه کومې ستونزې چې په ټولنه کې را پیدا کېږي او موږ نشو کولی لاسرسی ورته ولرو، هغې نه یو خبر جوړ کړو، یو راپور جوړ کړو، تر څو تر چارواکو پورې ورسو، دغه لاره به ډب شي او ډېرې نورې ستونزې به رامنځته شي چې خپله به زموږ دغه د ټولنې وګړي هم ورسره مخ. که چیرې د ژورنالستانو د خبریالانو ترمنځ دغه ډول دغه ستونزه موجود نه وي، نو دوی په ډېر په ښه شکل سره کولی شي معلوماتو ته لاسرسی ولري او خلکو سره دغه معلومات شریک کړي. ځکه چې په اوس وخت کې اکثریت چې موږ ښځینه ژورنالستان د کوم ستونزو سره مخ یو، هغه دا چې موږ یو ادارې ته ځو یا د یو چا څخه غږ اخلو، هغوی له دې څخه هېرېږي چې که چیرې موږ په دغه برخه کې یو معلومات تاسو سره شریک کړو، سبا به موږ ته ګواښ موجود وي. د دغه هېرې څخه هغه د ټولنې وګړي نه شي کولی چې په ټولنیزو موضوعاتو کې چې موږ کله یو نظر د یو عام وګړي څخه اخلو تر موږ یې را ورسي یا موږ ته یو غږ راکړي او موږ د هغوی نظر واخلو. که چیرې دغه ډول د ټولنې خلک زموږ سره همکاري ونه کړي، نو زه فکر نه کوم که یو ښه او رسا غږ موږ تر چارواکو پورې ورسو او د دوی غږ غوښتنه وکړو.
سایره جانې، تاسو که په دې اړه زموږ اوریدونکو ته یو څه ووایاست چې کله چې خبریالانې ورځي چارواکو څخه غواړي چې د هغوی عکس العمل یا د هغوی څخه معلومات راټول کړي د یو موضوع په اړه، د چارواکو لخوا له څومره ستونزو سره مخامخ کیږي؟ آیا چارواکي اوس هم وروسته له دا څو کلونو له خبریالانو سره همکاري کوي که یا؟
په دغه برخه کې د خبریالانو په عموم کې که زه ووایم، لومړی خو د زموږ د خبریالانو لپاره لویه ستونزه چې دا هغه دا ده چې موږ یو مرضی له ورځو، د هغوی څخه موږ معلومات غواړو، نو په ډېرې سختۍ سره موږ دوی ته دا معلومات راکوي. که څه هم موږ د قانون د لارې نه او اطلاعاتو ته لاسرسی د ټولو حق دی، د خپل حق غوښتنې په خاطر ورځو او هغه ماده هغوی له تشریح کوو تر څو وغواړو ترېنه موږ ته معلومات راکوي، موږ ته په اسانۍ سره معلومات نه راکوي. بیا بالخصوص د ښځینه خبریالانو چې دغه ستونزو سره ډېر زیات لاس او ګریوان دي، هغه ته دولتي چارواکو ته ورځو، هغه که یو این جی او ته ورځو، یا که هغه همداسې دفاتر له موږ ورځو، لومړی خو د ښځینه په توهین باندې چې هغوی ته داسې په اسانۍ سره معلومات نه ورکول کېږي، پل مې ورته لټول کېږي، زه نن وخت مې لرم، نن میټینګ لرم، نن زه په جلسه کې یم، نن زه دای په دغه پل مو سره ځان ډېر خلاصۍ تر څو موږ ته یو کره معلومات راکړي، چې دا ډېره یوه لویه ستونزه ده د خبریالانو پر وړاندې، یو خصوص د ښځینه خبریالانو پر وړاندې، تر څو هغوی یو نظر داسې لري او زموږ په اړه باندې چې یا هغوی د نارینه و سره څه نه شي ویلی، او بیا بالخصوص چې موږ ښځینه خبریالان وشول ته ترېنه معلومات اخلو، نو موږ دپاره پل مې تر څو هغه جر و بحث ونه شي، او بیا بالاخره چې بیا د بار بار زنګونو له وجې نه موږ ورته زنګ وهو، بیا هغوی بالخصوص قاطع جواب راکړي چې نه شم کولی تاسو له معلومات درکړم. چې دغه یوه ستونزه په کل کې د ژورنالستانو لپاره ډېره زیاته ستونزه ده چې موږ ورسره لاس او ګرېوال یو.
مننه سایره جانې. تاسې په دې اړه چې په ډېری مواردو کې ښځې یوازې د ښځو سره خبرې کوي، او تاسو به هم د دغسې ځینو مواردو سره مخامخ شوي یاست چې ښځې د نارینهو سره مرکې ته نه چمتو کېږي، یا هغوی ته هغسې معلومات نه ورکول غواړي، یا ورباندې باور نه کوي لکه پر ښځو چې یې کوي، نو دا کېدای شي چې د ښځینه خبریالانو یوه ګټه رسېږي ټولنې ته. تاسې د ښځو حضور په دې برخه کې څومره مهم ګڼئ؟
په دغه برخه کې د ښځینه ژورنالستانو زیات مهم دی، ځکه چې نه یوازې دا یو ځینې موضوعات پیدا کېږي چې هغه د ښځو او د ښځو د ژوند پورې مهم مسایل یا هم اړوند مسایل د دې تر څنګ نور ډېرې داسې ځینې موارد پیدا کېږي چې هغه د نارینه وو پورې موجود یا مربوط د هغوی پورې، چې موږ ار دې ته یو چې د یو نارینه نظر په دې کې واخلې، هم د یو نارینه چارواکي سره موږ مرکه وکړو په دې برخه کې، که څه هغوی مطلب زړه نه ښه کوي خو دا ډېره زیاته مخه ده که یو ښځینه ولې چې دی او خزینه غږ تر ډیره ورسې خولې دا هم خزینه خبریاله دا کولې چې یو خه معلومات دی یو نارینه څخه واخلي او خپل ریپورت په جوړ کړي ځکه چې یو مېرمن دا ورتیا لري یو خزینه ژورنالیست دا ورتیا لري چې په دواړو برخو کې کار وکړي ولې چې هغه یو برخه د دې لپاره مهمه ګڼل کېږي ولې بل اړخ ته چې بل برخه ته چې هغه یو خزینه ژورنالیست خپل ریپورت مکمل کړي هم دا خبر مکمل کړي ول سره مرکه کوي مهم نه ګڼي خو هغه نه برخه چې مطلب خزینه باید او خزینه سره مرکه وکړي همدغه مهمه ګڼل کېږي دا ډېره زیاته مهمه ده د ژورنالستانو لپاره او په کل کې د ټولو ژورنالستانو لپاره که خزینه د خزینه سره مرکه کولی شي دا ورته ډېر زیاته مهمه ده چې هغوی د نارینه سره مرکه وکړي تر څو دغه ستونزه رامنځته نه شي په آزادانه شکل سره وکولی شي چې دواړو برخو ته لاسرسی ولري
ډیره زیاته مننه سایره جانی چې تاسو وخت وایستی په دې خبرونه کې مول مش سره ګډون وکړ او ریدونکو تاسو د سایره سلیم خبري واورې دی سایره سلیم په ننګرهار ولایت کې خبریاله او لیکواله ده د تاسو سره د شدینه خبریالانو د ستونزو په اړه او د دوی د اندیشنو په اړه چې په ورستوي کې د هدفي وجنو د زیاتې دو سره د دوی اندیشنې هم زیاتې سوي دي خبري وکړې اوس هم د دې خبرونې چې نور بست یا شکست سکوت نومیږي د ازادي رادیو اونیز روانه ده دوهمه میلمنه وحیده فیزی د خبریالانو د خوندیتوب په کمیټه کې د شدینه خبریالانو د برخې مسؤوله ده وحیده فیزی له موږ سره همدار اوس مهال پر لیکه ده وحیده جانی خبرونی ته شرغ لاست
سلام بر شما بسیار تشکر
وحیده جانی ډیر مننه چې تاسو وخت و ایستئ له ازادي رادیو سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ لکه تاسو ته چې معلومه ده په دې ورستوي کې پر خبریالانو مدني فعالانو همدار از نن تاسو دا خبره مو اورید چې د سترې محکمې پر قاضیانو باندې حمله سوې ده دا هدفي وژنې زیاتې سوې دي او په همدې مهال د خبریالانو اندیښنې هم زیاتې سوې دي تاسو د شوزو د برخې د مسؤلې په توګه دا ستونزه د شوزو لپاره څومره لوی ګڼي
بسیار تشکر تشکر از اینکه وقت دادین ما فکر میکنم که وضعیت فعلا تنها بر زنا محدود نشده تنها قتل های عدفی را خانما قربانی مثلا نیست ما در جمع اگر زن است یا مرد است خبرنگارا و ویژه فعالای مدنی متاسفانه قربانی ای اهداف میشیم اما ما فکر میکنم هدف دشمن در کل ایست که ایجاد ترس و وحشت است اگر بخواهند که سر ما حمله کنند میخواهند که تاثیر عمومی بر همه زنای افغان باشه بر همه کسایی باشه که بیرون جرأت میکنند حرف به گفتن دارد صدا بلند میکنند در جمع هدفشان وحشت است که ایجاد یک وحشت کنه تا دیگه دخترها و دیگه خانما این جرأت نداشته باشد تا بیرون براین و در رسانه یا هم در جمع بر فعالیت های دادخواهیشان ادامه بده از دید من فقط امی دلیل شده میتونه که مستقیما دخترها را یا در جمع خبرنگارا را مورد اهداف خود قرار بدهند
بله وحیده جان لکه تاسو چې یادونه وکړه چې هدفي وژنې یوازې پر شدو باندې نه دي زیاتې سوي بلکې په ټوله کې پر نارینه او شدینه مدني فعالانو خبریالانو او همدارس دولتي نورو کارکونکو باندې هم زیاتې سوي دي خو تاسو د شدینه خبریالانو د برخې د مسؤلې په توګه د خپلې کمیټې لاري څومره دغو همکارانو ته یا دغو خبریالانو ته چې تاسو سره خپلې اندیښنې شریکوي څومره تاسو دوی ته رسیدګي کړې ده د دوی د ستونزو په اړه باندې کته سو مشتلج وایست
شما میزنید که تامین امنیت و مسئولیت خبرنگارا تنها کار کمیتی مسئولیت نیست در جمع ما کوشش کردیم تا حدی که مربوط بر کمیتی مسئولیت میشه مثلا اگر او آموزش های بخش مسئولیتی و امنیتی اگر دادن واسکت زره و کلاه زره بر خبرنگارا و یا هم دادخواهی در قسمت مشکلات درون سازمانی خود رسانک است این وظیفه ماست اما ما در جمع اگر هر قضیه پیش ما میایه ما با نهادهای امنیتی و استخباراتی شریک میسازیم امرای اونا یک جا کار میکنیم تا بتانیم به نتیجه مطلوب برسیم اما کارهایی که بیشتر مربوط مسئولیت میشه شما میفهمید که او بسیار زیاد محرم میباشه و ما نمیتونیم تمام موضوعات متاسفانه در یک برنامه که به دور زنده همه شنونده بشنوه و همگی از قسمت مسئولیت یک خبرنگار آگاه باشه او رو نمیتونیم شریک بسازیم اما بدون شک خبرنگارهایی که با ما آشناستن مدیر مسئولا رسانه ها اونا از کارکرد ما در جریان است که ما کدام کارا را میتونیم بر خبرنگارا در جمع انجام بدیم.
ډیره مننه وحیده جان، که تاسو در خبریالانو د خوندیتوب او د روزنی په برخه کې هم کوم کارونه کوي؟ مخکې به خبریالانو خولي او زغروال جاکټ درلود لکه تاسو چې یادونه وکړه، اوس په دغه ټریننګ کې یا په دغه روزنه کې آیا کوم نور ټکي تاسو شامل کړی دي چې خبریالان د هدفي وژنو یا د هدفي حملو په صورت کې خپل ځان وژغوري؟
بدون شک شما میفهمید که فعلا روی کارت کاملا متفاوت است، کاملا تغییر کرده. متاسفانه فعلا به خاطر پیشگیری از این حوادث حتی حکومت و نهادهای امنیتی ناکام ماندن، چی برسه بر ما که ما یک نهاد ملکی و بشر دوستان هستیم و فقط در تلاش هستیم که چگونه بتانیم خبرنگارا را مسئول نگاه کنیم. اما فعلا با استادایی که ما کار میکنیم، اونا حداقل کوشش میکنن با مشوره هایی که به خبرنگارا در کابل و در ولایات میدن، چون شما میفهمید که فعلا وضعیت نیست که ما بتونیم سفر داشته باشیم، اما خوشبختانه در تمام ولایت افغانستان ما نماینده داریم که اونا با خبرنگارا از نزدیک کار میکنن. بنابراین ما چیزایی که فعلا میتونیم با خبرنگارا شریک بسازیم هم مشوره هایی است که با خبرنگارا یک جا صحبت میکنیم، بر از اونا مشوره میدیم، در صورتی که اگر بفهمیم که تهدید علیه خبرنگار خیلی جدی است با رسانه‌ش صحبت میکنیم، تا حد امکان کوشش میکنیم بر از اون تا یک مدت رخصتی بده و یا هم برنامه‌اش کم کنه و تا حد امکان از خانه کار کنه، که این رویکرد ما پیش گرفتیم و تا حد نتیجه مثبت هم در قبال داشته.
وحیده جان، ستاسو کار ډیر مهم ځکه هم دی چې تاسو د چارواکو او خبریالانو ترمنځ د یو پل په توګه کار کوي. نو په دې اړه باندې چې چارواکي ستاسو پر اندیښنو څومره غوږ نیسي، که تاسو زموږ اوریدونکو ته څه ووایست؟
من میتونم کاملا بگویم که حکومت با ما خیلی همکار است و تمام مواردی که بر از اونا میرسه خیلی صادقانه با ما شریک میسازه و کار میکنه، و نمیتونم بگویم که حکومت در این بخش هیچ کاری نکرده. حکومت کار میکنه تا حد توانش، با ما همکار است، با خبرنگارا همکاری میکنه، اما با اون معلومات خیلی مهمی که ما میخواییم دسترسی داشته باشیم در قسمت تهدید و یا هم در قسمت عاملین قتل خبرنگارا، در این قسمت حکومت بیشتر موضوعات همراه ما و رسانه ها شریک نمیسازه. اما در جمع اگر یک قضیه بر از اونا میرسه، بخصوص قضایایی که پیشگیریانه می باشد، قضایایی که اونا می فهمند جان خبرنگار زیر تهدید خیلی جدی، اونا را فعلا می تونه با خبرنگارا شریک بسازه، از نزدیک کار کنه و وقت قسمت تامین امنیت و مسئولیت از اونا بیشتر توجه کنه. اما ما بیشتر از اونا این بخش را می خواهیم که ما دشمن خود را باید بشناسیم. با شما می فهمیم که فعلا اکثریت کسایی که کشته میشن عاملین از او هیچ معلوم نیست که کی می باشد. هیچ امکان نداره که در یک محیط که ما زندگی میکنیم یک نفر ناشناس به نام اکس بیای ما را بکشه و ما طرف خود را نشناسیم که کی است. در این قسمت وظیفه حکومت است که باید همه ما شریک بسازه، که متاسفانه ما میبینیم که فقط یک چیز را پخش میکنن که خب قاتل این خبرنگار پیدا شد، باز بعدش هیچ نه معلومات دیگه را با خبرنگارا، با رسانه ها و با نهادها شریک نمی سازن، که ما از این ناحیه خیلی نگران هستیم، چون طرف خود نمی شناسیم که واقعا مشکل کی با ماست و کدام گروه ما را هدف خود قرار می ده، که در اینجا ما با حکومت متاسفانه خیلی مشکل داریم.
بله، تاسو مخکې وویل چې د حمله کوونکو هدف ترور خپرول یا تره او بیر خپرول دی. آیا تاسو دا فکر هم کوئ چې پر خبریالانو د حملو هدف یو دا هم دی چې په معلوماتو کې خلا رامنځته سي، او په ځینو سیمو کې هغه خبریالان چې ډیر فعال وو د هغوی آواز چپ کړای سي او بیا خلکو ته بې پرې معلومات ونه رسیږي؟
بله بله، بدون شک در جمع هدف اونا ایست که وضعیت اطلاع‌رسانی را دگرگون بسازه. ما نباید فراموش کنیم که در یک ولایت یک خبرنگار نیست. اگر صدها یا دهها خبرنگار ما فعلا در چندین سال از دست دادیم، بازم هیچگاه آزادی بیان و گلوی آزادی بیان به طوری که دشمن بخواه خفه بسازه نتانسته. الحمدلله ما کسایی را داریم که در این وضعیت خیلی بده که ما قرار داریم به طور بسیار درستش اطلاع رسانی میکنه. اگر هدف دشمن ای باشه که اطلاع رسانی درست نشه و در کار اطلاع رسانی صدمه برسانه، اونا مطمئن هستم که نمیتونه به هدف خود برسه. اما از بود دیگه وقتی که میبینیم، نباید هم بگوییم که هیچ تأثیر بر کار اطلاع رسانی نداشته. متاسفانه خبرنگارا زمانی که با یک ترس و وحشت روبرو میشن، وقتی که میبینن ترور زیاد میشن، اونا به نوعی به خودسانسوری رو میاره و خودسانسوری بدتر از ایست که ما اطلاعات امرای دیگر را شریک بسازیم یا نسازیم. یعنی خود سانسوری به معنای ختم آزادی بیان گفته میشه. وقتی که ما نتونیم یک خبر را به قسمی که هست نشر کنیم، همین خودش یک تاثیر بسیار بد و منفی متاسفانه بر روی کار خبرنگارا و اطلاع رسانی در افغانستان گذاشته.
وحیده جانی، که تاسی زموږ اوریدونکو ته په دې اړه وایست چې د ولسواکۍ په برخه کې د خبریالانو حضور او د دوی کار څومره اهمیت لري، او خبریالان د یوې ټولنې د پرمختګ لپاره څومره مهم دي؟
شما می کنید خبرنگارا با هیچ طرف دشمن نیست، فقط هدف این که خبرنگار کار میکنه، اطلاع رسانی میکنه، رساندن حقایق است. اگر هر بخشی باشه، ما با هیچ گروهی مشکل شخصی نداریم. اگر حکومت است، اگر طرف ما دشمن است، هر کسی که است، ما به عنوان کسایی که بی‌طرف هستیم صدای هر دو طرف پخش کردیم و به یک نظامی که ما فعلا قرار داریم بر مبنای دموکراسی و جمهوریت برقرار است، اگر در این بخش خبرنگار و آزادی بیان نباشه، شما میفهمید که معنای جمهوریت و دموکراسی و آزادی بیان، انتخابات، همش زیر سوال میره. یک رکن خیلی مهمش ما و شما هستیم که پیش میبریم این بخش. بنام من فکر میکنم به خاطر بقای نظام جمهوریت ضرور است که آزادی بیان تقویه شود، نه ای که هر روز ما سرکوب شویم، خبرنگارای خود از دست بدیم و نقش خود در جامعه آستایسا از دست بدیم، که در اون صورت هر گروهی که مخالف جمهوریت و آزادی بیان و رساندن حقایق به مردم است، اینا بیشتر نفع ببره. من فکر میکنم در این مقطع اساسی قرار داریم، وظیفه حکومت بیشتر از هر چیز باید بر تامین امنیت و مسئولیت جان خبرنگار باشه، نه ای که ما کدام هدف شخصی داشته باشیم. هدف ما در جمع بر حفظ و بقای آزادی بیان که یک رکن خیلی مهم و اساسی جمهوریت است، بر از این ما کار میکنیم. حکومت باید در این قبال توجه بیشتر کنه.
بله وحیده جان، لکه تاس چی څنګه یادونه وکړه، د خبریالانو د خوندیتوب یا د امنیت ټینګولو برخه یوه ده، او د دوی د پر دوی باندې د حملو مخنیوي یوه برخه ده، بله برخه د سویو حملو په اړه تحقیق دی. تر اوسه حکومت پر خبریالانو د څومره حملو تحقیقات له تاسو سره شریک کړي دي؟ یعنی د هغو نتیجه آیا راوتلې ده کنه؟
شما میفهمید که قضایای که امسال به وقوع پیوسته و خصوص در دو ماه یا سه ماه اخیر نتایجش درست روشن نیست و هیچ کدامش نیست. اما از کسایی که در 10 سال یا 15 سال اخیر کشته شدن، حتی که دانست حکومت اگر فیصدی لاتون بکنیم 50-60 یا نهایتش 70% برش رسیدگی کنه، که شما میفهمید کمیته مشترک ساخته شد، یک کمیته در وزارت داخله است، یک بخش بسیار مهم در امنیت ملی، تمامش در این بخش ها کار میکنه، اما تا حال تانست قناعت خبرنگاره را حاصل کنه. اما در قضایه اخیر سال یا دمی دو ماه اخیر یا دو سه ماه اخیر، ما اصلا هم از کار کرده حکومت در قبال پیگیری قضایه راضی نیستیم، چون اونو نتانست قناعت ما را حاصل کنه، درست معلومات هم به ما شریک بسازه. یک کپی دیگه هم هست، شاید اونا کار کردشان خیلی خوب باشه، پیشرفت خیلی خوب داشته باشه، اما متاسفانه همی که بر ما شریک نمی سازه و ما در خلای معلوماتی قرار می گیریم، ما را مجبور بر از این میسازه که ما انگشت انتقاد بر از اونا بلند کنیم، که بازم مشکل بر خود کار از اون است، امی که اونا معلومات با ما شریک نمیسازه، امی که ما را آگاه نمیسازه، ما شاید به این فکر باشیم که اونا هیچ کار نمیکنن. بنابراین ما همیش خواستم و تقاضای ما از نهادهای امنیتی و استخباراتی، از بخشایی که در این بخش کار میکنن و مسئولیت داره، همیست که اونا حداقل معلومات با ما شریک بسازه تا ما هم در جریان باشیم که کار کرده از اونا در قبال قضایای خشونت علیه خبرنگارا چیست.
وحیده جانی، ستاس د معلوماتو څخه او په دې اړه چې تاسو په دې خبرونه کې ګډون وکړ ډیره زیاته مننه. اوریدونکو، تاسو د وحیده فیضی خبري اوریدلې. وحیده فیضی د خبریالانو د خوندیتوب په کمیټه کې د ښځینه خبریالانو د برخې مسؤوله ده. د شکست سکوت یا نور بس د خبرونې وخت پای ته رسیدلی دی. بله اونۍ بله تاسو سره بیا یم. تر بیا مو پر خدای سپارم.
زبط پاتا یا کزار شکنه